د سرحدي ځواکونو لخوا پرې ډزې شوي چې یو شمېر وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو خو تر غې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې له رسلور کسان څخه د روژن په کرنه متکید دغه سازمان ویل هم دی کبلې سکل 55,255 کورنوي ته څارویو د ساتنې د مرستو کسوري ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان د یکشمي پورس په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دا کسوري به د څارویو ساتنه وکړي او د غورژن لپاره د خوړو امنیت تضمین کړي. د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یوې د اقلیم د ټاکنونو او اقتصادي بې ثباتۍ له امله د خوړو له ناسمې له نامنې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قانون له نافذېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو او کورنیو ناحکومتي مرستندوی موسسو پر فعالیتونو څارنه ډېره سوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پر خپلې ریلیف پاڼې کې ویلي که څه هم تر اوسه پورې د طالبانو د څار د زیاتېدو له کبله د دوی پروګرامونه او فعالیتونه اغېزمن شوي نه دي، خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړې او د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به له واکمنو طالبانو سره تماس ته دوام ورکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د روان 2023 کال د جولای په 1 د امر بالمعروف او نهي اعلان منکر قانون توشیح کړ او د اګست 1 څخه یې نافذ کړ. طالبانو اعلان کړی چې په تیرو 2 کلونو کې په 10 ولایتونو کې 2,193 سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو په خبر پاڼه کې ویل شوی چې له دې جملې څخه 2,015 د مرستې مساق کسان دي، 1,126 مسلکي سوالګر او پاتې نورې بې سرپرسته ماشومان او روږدي کسان دي. د طالبانو د اقتصادي مرستیال دفتر د راپور په اساس دا کسان په کابل، هرات، خوست، ننګرهار، نیمروز، پکتیا، فاریاب، لغمان، پروان او سمنګان کې راټول شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سیوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Talib
پراتلون کې کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتی. سره لدې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدیدی دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز بزګران وای د اوبو د نشټوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه له منځه ځي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي دا د عملی وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبو اوبه کم هم دوی وچیږي هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څوک چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لاره دا څوم ورده چې ته ماته پیغور راکې.
خیر دی زویا، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دی. یو خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې دا یو ځل نه دی، ته وایا زه تر چا کم یم او چاته مې څه ضرر رسېدلی ده؟ زه نور دا سپکاوی نشم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی. زندان زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د السیس په نوم برېتانوي موسسې تحلیل ښیي چې سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سی و. دا تحلیل چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پروسه کال نږدې نیمایي راکم شوی دی. د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د لسیس پنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی شي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. په داسې حال کې چې دا کښت پروسه کال 2602 هکټاره و. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمیدلو یو ولایت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه شوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډیر کوکنار کرلی دي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پوخانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام همدا علت د خلکو بېوزلي ده.
بله، دیکانان هم دی غنم و یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کې داسې خپله دومره ډېر امکانات نه لري چې د ټولو خلکو سره کومک پرې وکړي شي. او بین الملک ټولنه هم داسې ښکاره کومک نه کوي چې دیقان ته یې فایده ورسیږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د لسیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکی نه دی څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشې موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړه له خنډ سره مخ شي.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلون کې کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتي. سره لدې چې طالبان په خپل تصمیم کې جديدي دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشې موادو له تولید سره مبارزه کوي. خو دا معلومه نه ده چې دوی په څومره مخ کې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تریاکو په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د شکلتیا په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېیمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دیاله راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې له منځه تللي دي. د دې بزګرو په لړ کې ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال یې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل، خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافي اوبه نشته. دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره دې له کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري. پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل. د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل، خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول. د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، د عملیې وینې په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبه اوبه کړم، هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي. که چېرې اوبه وي په بند کې، زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش او تقاضا ده، که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایلکې، دوهندر اوبه دې رایلکې چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي.
دا مهال په نیمروز ولایت کې پنبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خرما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی، خو بدیل کښت تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب اسوره درځیس.
امروز ولایت ستونزه د اوبو ده. کله کښ لپاره اوبه وي، هغه میوه چې له دې موسم سره جوړې وي ښه اثر ورکوي. تاسو وګورئ، د زراعت ریاست څخه کال موږ ته جوار راکړل او موږ وکرل، پنبه مو وکرل، خو دا چې اوبه نشته ټول وچول. دا دې تاسو وینئ.
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرزاق یا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی، خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی.
اوس موږ د نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، پس راځه پسې اناپو خورما او دا شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي. چې اوبه یې اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز په ولایت کې خلکو چې ډېره مخه کړې ده، هغه کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او د خانانو ډېر ژوند خوشحاله دي، مرض وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تیرېدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خو سخ خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان نه وخت یو نیم لګ ډالر وو غنده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څو په 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي، دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبې او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، خای د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلې چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي دغه مرحله ته زهر وستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر وستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلف علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خیټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې تر څنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بیخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. درې غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي، او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بیخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دې د درد د کنټرول لپاره ډېر مختلف درمل ورکړل کیږي، او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډېره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکول کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکاینو او د میتامفیټامین په نوم د یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي، په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي، او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي، او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکونکي لخوا وارزول شي، او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولای شي د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیايي کارکونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیايي کارکونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېرې کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشي پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کیږي لنډ مهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کېدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس لدی مرحله ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحی کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستی وي. که چېرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستی وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي. د بېلګې په توګه د الکولو کاروونکي که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کاروونکي کېدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخې تر ورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یا علاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مورې ترې وکاله پورې وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولې مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزیه، جاوید چیرې دی؟
جاوید په خپله کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته ووایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزیه، جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی او هغه یې خوینه دي.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته د سرخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دادا کینما.
جاوید، موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډرې یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه وتلې. سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، اوس چې په کور کې ناست دی او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو، ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
پلار، دا دې څوم وار دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې. بس دی، نور دا سپکاوی نه شم زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دې دی. یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا یې اول ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وایې. تا ته وایا زه تر چا کم یم او چاته می څه ضرر رسیدلی ده؟ زه نور دا سپکاوی نشم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېږده دومره ډېرې زارې مه ورته کوه.
او سړیه، ته ولې هلک تار ور د فوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ سو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سودخور وایي خوا دې نه بدېږي.
بس د ښځې اعصاب مه راخرابوه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایې؟ ها، په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ، که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله ورځ ورته پوډرې وایې. دکتر صاحب اجازه ده؟
رازه خوری، رازه.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم سلام. رازه پرغه چوکی کینه.
شسم ده دکتر صاحب، دادک شدم.
خا خوری، و چه مشکل لری؟
دکتر صاحب، ستا با پا یادی چیز ما ده متازوی علاج ستاسی پا چپا خانه که وست.
او، ستا زوی میاد ده، جاوید یادوی؟
و جاوید یادوام.
ولی خدای ده خیر کی، پا جاوید چه شویدی؟
جاوید زوی می بیرت پا نشو اخت.
ولی څنګه بیرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډرې ورته ویل. اخر یې یوه شپه زړه تنګ سو. پلار ته یې ویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووت او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشو؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوښه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منئ او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویله چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی، بده یې ګڼي، خو ده زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کړي او وعده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.